مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه د اخیرنې خبري ګړای کوربه مو زه هارون بچایم سلامونه درته وایم. په خبرونه کې پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر د موضوع په اړه وری د راز د ورستیو بارانونو او سیلابونو له کبله د خیبر پختونخوا خلکو ته د وختو توانونو په اړه هم خبرې گئی. د سیمې او افغانستان په اړه د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ د مصر د امنیتي حالت په اړه هم یو مرکه درورو. خو پیل د خبرونو نه کوو چې شاهین بونیرې وړاندې کړي.
مهم خبرونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان ته د ولسمشر کرزي د کېدونکي سفر ایجنډا ته اخیری شکل ورکړل شوی دی. د خیبر پختونخوا د آفتونو د نظم اداره وایي د پشکال د اوسنو بارانونو او سیلابونو له امله په ټولو صوبه کې 1.5 کسان وژل شوي دي او د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د بینظیر بوټو هوایي ډګر د امنیتي ګواښونو له ویرې د پولیسو لخوا په سخت امنیت کې ساتل شوی دی. د خبرونو تفصیل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان ته د ولسمشر کرزي د کېدونکي سفر ایجنډا ته اخیری شکل ورکړل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت بیان نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له ترهګرې سره ټینګه مبارزه او د سولې په پروسه کې د پاکستان بنیادي کردار لوبول په دې ایجنډا کې مهم مسایل دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر داودزی هم هیله ښودلې ده چې پاکستان ته به د جمهور رئیس حامد کرزي سفر ښې لاسته راوړنې ولري. هغلی داودزی نن له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي چې ټاکل شوی دا یو ورځنی سفر په راتلونکو لسو ورځو کې وشي. نوموړي وویل چې د پاکستان نوی حکومت ډېر صلاحیت لري ځکه خورنا د همکارۍ تمه کېدی شي.
د روابطو د تنش یو دلیل خو دا دی چې پاکستان په تېرو دوه کلو کې موږ سره وعده کړې چې په افغانستان کې به د مذاکراتو د زمینې په برابرولو کې موږ سره همکاري کوي. یعنی هغه مذاکرات چې باید افغانستان د دولت او د طالبان ترمنځ وي په دې اکلا هغه وعدې تر اوسه نه دي پوره شوي. اما اوس چون په پاکستان کې یو نوی حکومت رامنځته شوی او دا نسبت پخوانی ته مقتدرتر حکومت دی نو موږ هیله او امیدواري دواړه دا ده دا حکومت به هغه وعده پوره کړي چې د دوی دولت په دې تیرو کلو کې موږ سره کړي.
دا سفر په داسې حال کې چې په دورستو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې خرابې شوې دي. د خیبر پختونخوا د آفتونو د نظم اداره وایي د پشکال د اوسنیو بارانونو او سیلابونو له امله په ټولو صوبه کې 1.5 کسان وژل شوي، 24 نور ژوبل دي او د خلکو لسګونو کورنۍ هم له منځه وړي دي. د پی ډی ایم لخوا په خپور شوي راپور کې ویل شوي زیات تاوان په چترال او جنوبي ضلعو کې خلکو ته رسېدلې دی. د یادو شو سیمو خلک وایي تر اوسه حکومتي مرستو ته سترګې په لار دي. د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د بینظیر بوټو هوایي ډګر د امنیتي ګواښونو له ویرې د پولیسو لخوا په سخت امنیت کې ساتل شوی دی. په اسلام آباد کې له تیرو څو ورځو راهیسې امنیتي ګامونه اخیستل شوي او سکیورټي سخته کړې شوې ده. د مشال لیډو همکار خبر راکوي چې اسلام آباد ته پتلونکو لارو یو شمېر نور امنیتي پوستې هم جوړې کړې شوې دي. د اسلام آباد د پولیسو د مشر ویان محمد نعیم مشال لیډو ته ویلي د روانو خراب امنیتي حالاتو له کبله د رواني میاشتې د 4 منټې نه سخت امنیتي ګامونه پورته کړې شوې دي. نوموړي زیاتوي
د سیکورټی مونږ پورا انتظامات کړی دي په پوره ضلع کې د موجود حالاتو په وجه او زمونږ ایس پی اوس هم د سیکورټی نگرانی کوي. د پولیس دسته په خار کې گشت کوي. د دې نه علاوه چې څومره حساس ځایونه دي نو د هغې سیکورټی مو هم سخته کړې ده. اسلام آباد ته راتلونکي لارو باندې هم مونږ د پولیسو نفری زیاته کړې. مونږ خو د خپل طرفه پوره کوشش کړی دی چې سیکورټی سخته وساتو.
د خیبر پختونخوا قبایلی سیمونه د مسافر سره ایرپورټ ته تلونکي خلک وایي په امنیتي پوستو او ایرپورټ ته درنوتو پر وخت د امنیتي ځواکونو لخوا د ستونزو سره مخ دي. د پاکستان یو عدالت هغه مولا خوشې کړی دی چې پر یوې سوي جنۍ د قرآن د سپکاوي تور پورې کړی و. د اسلام آباد یو جماعت امام خالد جدون چشتي پر رمشا مسیح د قرآن پاک د پاڼو سوځولو تور پورې کړی و. رمشه د 2012 کال په اگست کې نیول شوی او درې ونه په زندان کې هم تیر کړی وي. پر چشتي تورو چې د لیرو په ډک یو بیگ کې د قرآن پاڼې چولې وي دا بیگ د رمشه ترلاسه شوی و چې په اړه فکر کیږي چې دماغي حالت سم نه دي. مولا که هم نیول شوی و هیڅکله هم په رسمي ډول مجرم نه و ګرځول شوی. د خالی په ورځ د چشتي وکیل وویل د اسلام آباد عدالت مولا ځکه خوشې کړ چې د پر ضد کافي ثبوتونه مخې ته را نغلل هغه وخت چې پر رمشا د قرآن د سپکاوي تور پورې شوی وو نو هغه 14 کلنه ماشومه وه. د پاکستان د قانون تر مخه د اسلامي مقدساتو د سپکاوي سزا مرګ دی. په دې وروستیو کې رمشا او د هغې کورنۍ په کینیډا کې پناه اخیستې ده. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. ملګرو ملتونو ستر سیکرټر بان کی مون په مصر کې د زیاتیدونکو ناکراری او پاړه خبرداري ورکړي. په هغه اعلامیه کې چې د ده د بیان لخوا خپره شوې، بان کی مون په مصر کې له تشدد ډکو مظاهرو د ختمولو او د مظاهرو د غلي کولو لپاره په پراخه پیمانه د فوز د استعمال د مخنیوي غوښتنه کړې ده. پرون د مصر امنیتي ځواکونو د قاهرې یو جماعت د لرې کړې شوي ولسمشر محمد مرسي د اسلام پالو پلویانو نه پاک. د مصر نگران وزیر اعظم حازم البلاوی وای داغه خلکو خلاف به کاروای کوي چې په تشدد کې ککړ دي.
لا مصالحه مع من تلوثت
دا هغه خلکو سره به هیڅ جوړ جاړې نه کیږي چې په وینا تو یولو کې ککړ دي، او نه به د هغه خلکو سره خبرې کوي چې د هیواد او ولس خلاف یې وسله راخستې وي، او نه به د هغه خلکو سره سره جوړ جاړې کوي چې قانون یې مات کړی وي.
انما کمن بفیش دوله
لا کله چې د شروع په ورځ امنیتي ځواکونو د قاهرې د دوو کیمپونو د مرسي پلویان لرې کړل. په ټول مصر کې د مظاهرو او شخړو په نتیجه کې تر 750 زیات کسان وژل شوي دي. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بونیری وړاندې کول. په روانه خبرونه کې پر دغه موضوعاتو تفصیلي رپورټونه اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان ته د ولسمشر کرزی د کیدونکو سفر اجنډا نهایي شوې ده. یو افغان شنونکي بیا له دې عمله چې پاکستان به د افغانستان د مسلې په حل کې له اوسني افغان حکومت سره همکاري وکړي خوشبینه نه ده.
اجنډا د کاغذ په مخ کې زیات مقبول ده، اما عملي چارې امکان پذیر نه ده. پاکستان غواړي چې نوې حکومت راشي، د هغو سره قرارداد وکړي.
د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې وروستی بارانونو خلکو ته درانه تاوانونه اړولي دي. د جنوبي ضلع کرک کې اوسیدونکي وایي حکومت یې هیڅ د حال پوښتنه نه ده کړې.
ډېر نقصان پکې شوی دی، هغه یو ممبر یا پټوري چا ته پوس هم نه دی کړی. دلته چېرته انسانان هم پتی کېږي یا به چاله تکلیف هم وي.
او یو پښتو فلم جوړونکي وایي د حکومت دا خبره سمه نه ده چې ګنی ځینې پښتو فلمونه پرته له سانسوره نندارې ته وړاندې کړل شوي دي. دا هم د خبرونه اولنۍ رپورت اوریدونکو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان ته د ولسمشر کرزی د کیدونکو سفر ایجنډا نهایي شوې ده. د بهرنیو چارو وزارت ویان د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له تروریزم سره ټینګه مبارزه او د سولې په پروسه کې د پاکستان کلیدي رول لوبول په دې ایجنډا کې مهم مسایل دي. ټاکل شوی چې د روانې میلادي میاشتې په وروستۍ اونۍ کې ولسمشر کرزی پاکستان ته سفر وکړي. سیاسي څېړونکي د دې سفر ایجنډا مهم بولي، خو وایي چې ګمان نه کوي پاکستان خپلې کړې ژمنې عملي کړي. پدېړه جزئیات د نسیم شفق پر رپورت کې.
افغان او پاکستانی چارواکي له څو اونیو بحثونو او خبراتو وروسته بل اخره اسلام آباد ته د ولسمشر کرزی د کیدونکو سفر پر اجنډا موافقه ته ورسیدل. که څه هم تر اوسه پاکستان ته د ولسمشر کرزی د سفر دقیقه نیټه نه ده معلومه شوې، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا سفر به د روانې میلادي میاشتې په وروستۍ اونۍ کې ترسره شي. د دې وزارت ویان جنان موسازی چې د یک شنبه په ورځ په کابل کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې خبرې کولې، اسلام آباد ته د ولسمشر کرزی د سفر د اجنډا مهم ټکی بیان کړل.
موضوع امنیت، مبارزه با تروریسم و افراطیت در منطقه،
امنیت او پسیمه کې له تروریسم او افراطیت سره مبارزه، ځکه چې د شومې پدیدې د دواړو هیوادونو لپاره ګډ دشمن بلل کیږي. په عین حال کې د طالبانو په ګډون له وسلوالو مخالفانو سره د افغان دولت د سولې له هلو ځلو څخه د پاکستان ټینګ ملاتړ او په دې برخه کې کلیدي رول لوبول. همداشان په اجنډا کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو همکارۍ د پیاوړتیا او پراختیا مسله هم شامل ده.
د پاکستان د صدر اعظم په توګه د نواز شریف له انتخابېدو وروسته به دا اسلام آباد ته د ښاغلي کرزی لومړی سفر وي. په ملي امنیت او نړیوالو چارو کې د نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز د روانې لمریزې میاشتې په سر کې کابل ته سفر وکړ او ولسمشر کرزي ته هغه هیواد ته د سفر لپاره د پاکستان د صدر اعظم رسمي بلندپاڼه وسپارله. تر دې وړاندې افغان چارواکو هیله څرګنده کړې وه چې اسلام آباد ته د ښاغلي کرزي دا سفر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې نوی باب پرانیزي. افغان حکومت ټینګار کوي چې دا به یو تشریفاتي سفر نه، بلکې د دواړو هیوادونو د اړیکو او همکاریو د پیاوړتیا لپاره به ګټورې او عملي نتیجې ولري. خو سیاسي څېړونکی احمد سیدی سره له دې چې اسلام آباد ته د ښاغلي کرزي د سفر اجنډا مهمه بولي وایي،
اجنډا د کاغذ په مخ کې زیات منطقي او مقبول ده، اما عملي چارې امکان پذیر نه ده. په کنفرانس مطبوعاتي کې پاکستان کرزي صاحب ته وعده کوي چې صادقانه همکاري کوي، دا عملي بڼه نه غوره کوي. او بل طرف پاکستان حاضر نه دي چې په دې حکومت کې خپل قرارداد امضا کړي، غواړي چې نوی حکومت چې راشي دا غو سره قرارداد وکړي، فقط وعده کوي ولې کاري چې عملي نه کوي.
ولسمشر کرزي د خپل یو لس کلن حکومت له پیل نه تر اوسه سوار لزلې پاکستان ته سفرونه کړي، خو ځینې سیډونکي په دې باور دي چې تر څو نړیواله ټولنه پر پاکستان فشارونه زیات نه کړي، نو ګمان نه کیږي چې له افغانستان سره صادقانه همکاریو ته تیار شي.
له کابل نسیم شفق اوریدونکو په همدغه موضوع کې پاتې کیږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر داودزی هیله ښودلې چې پاکستان ته به د ولسمشر حامد کرزي سفر ښې لاسته راوړنې ولري. نوموړی وایي د پاکستان نوی حکومت ډېر صلاحیت لري او ځکه ورڅخه د همکارۍ تمه کېدای شي. د ښاغلي داودزی په وینا دا به یو ورځنی سفر وي او تر راتلونکو لسو ورځو پورې به وشي. له نوموړي سره زموږ همکار احمد زبیر ژمن په دې اړه مرکه کړې ده چې اوریدو ته تاسو را بولم.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر داودزی ټاکل شوی د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی پاکستان ته سفر وکړي. د دې سفر د نیټې او ورته د آمادګیو په اړه معلومات راکړي.
او موږ توقع ده چې دا سفر لس ورځو په جریان کې صورت ونیسي او د دې د اجنډا باندې لا هم کار روان دی، ملاقاتونو په لست باندې هم کار روان دی، لا نهایي شوی نه دی، ځکه ورځې ورته پاتې دي. اما موږ امیدواري چې دا به یو کامیاب سفر وي انشاء الله.
ستاسو امیدواري له کوم اړخ څخه ده؟ ځکه چې تر دې سفره تر اوسه پورې ویل شو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خراب دي او پر یو بل تورونه لګوي.
د روابطو د تنش یو دلیل خدا دی چې پاکستان په تیر دوه کلو کې موږ سره وعده کړې چې په افغانستان کې به د مذاکراتو د زمینی په برابرولو کې موږ سره همکاري کوي. یعنی هغه مذاکرات چې باید افغانستان د دولت او د طالبان ترمنځ وي، په دې اکلا هغه وعدې تر اوسه نه دي پوره شوي. اما اوس چون په پاکستان کې یو نوی حکومت رامنځته شوی او دا نسبت پخوانی ته مقتدرتر حکومت دی، نو موږ هیله او امیدواري دواړه دا ده چې دا حکومت به هغه وعدې پوره کړي چې د دوی دولت په دې تېرو کلو کې موږ سره کړي.
داودزی صاحب، د دې سفر د اجنډا په اړه که نور معلومات هم اوریدونکو سره شریک کړي.
عمدتاً به درې قسمته وي خبرې. یو قسمت همدا دی چې موږ د پاکستان سره خبرې کوو، دواړه مشران یعنی افغانستان رئیس جمهور او د پاکستان صدر اعظم به هیله لرو چې په دې موافقې ورسیږي چې پاکستان به د مذاکراتو د زمینې په برابرولو کې فعال سهم واخلي او خپلې وعدې وپوره کړي. دویم دا ده چې په منطقه کې د تروریزم پناهګاوي دي، پټ ځایونه دي، د هغې په هکله به هم خبرې کېږي او هیله ده چې د پاکستان د حکومت نه موږ پوره همکاري وعدې واخلو چې د افغانستان د دولت سره او بین المللي ټولنې سره په ګډه په دې اکله کار وکړي. او دریم قسمت اقتصادي اجنډا ده چې په هغې کې موږ هم ډېره دلچسپي لرو او پاکستان هم ډېره دلچسپي لري.
داودزی صاحب، تاسو هیله وښودله چې د پاکستان دولت به طالبان د افغانستان له دولت سره مذاکراتو په میز باندې کښېنوي، څه فکر کوئ پاکستان په دې موقف کې ده چې په طالبانو باندې دا شی ومني ځکه چې طالبانو تر اوسه له دې نه انکار کړی ده؟
نو دوی خو پاکستان دا په خپله په دې اواخرو کې منلې ده چې دوی په طالبانو باندې اثر رسوخ لري او ورسره تماس لري. او موږ او تاسو ټول پوهیږو چې د طالبان هر مشران په پاکستان کې د ډېر کلونو نه ژوند کوي، نو موږ وایو چې د همدغه اثر رسوخ نه استفادې سره دوی کولی شي چې طالبان تشویق کی او هغه ته زمینه مساعده کی چې د میز د مذاکره
نو مشخص غوښتنه د افغانستان د دولت څخه چې طالبان په قطر کې د افغانستان دولت سره په سولې ته کینوي په ترکیه کې سعودي کې یا بل ملک کې یا هم په داخله د افغانستان کې یعنی مشخص غوښتنه به څه کیږي په دې سفر کې د ولس مشر لخوا
ده هغه جزئیات چې دواړه مشکل سره کینی په هغه جزئیات به خبري
او پاکستان کې د طالب مشرانو د خوشکېدلو غوښتنه په خپتیرو سفرونو کې مطرح و د ملا برادر په شمول چې د طالبانو دومره درجه مشر ده په دې سفر کې به هم د غوښتنه تکرار شي
او د طالبانو ټول طالبانو خوشکېدل ټول افغانان چې په سیاسي توګه بندیان دي په پاکستان کې د هغوی خوشکېدل موږ توقع و همیشه او ده او خاص کر د طالبانو د مشرانو خوشکېدل د دغه موضوع چې طالب
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر داودزی و چې پاکستان ته د افغان ولسمشر حامد کرزی د سفر په اړه زموږ د همکار احمد زبیر ژمن پوښتنې ځوابولې.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو داسې رپورټونه دي چې روستۍ بارانونو او سیلابي اوبو د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولي دي. په دغه اړه په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال شبیر جان موږ سره نن دا معلومات شریک کړي دي.
مکمل تباشی ہوئی اور تباشی اور
شبیر جان درته وای چې د موسمیات او محکمه سوای چې د بارانونو سیلابونو نور امکانات هم شته ک د لړۍ ختم شوې ده.
بالکل موسمیات او محکمه باندې تر مخه پرون دا لړۍ او درېدل ده او دا هم یې باندې تر مخه راتل چې د سړو ورځو کې نو د بارانونو امکان شته ځکه چې د هغه دا وینا او د په خپل اخیری ورځې د په خپل اخیری بارانونو او د په خپل نشو ختم شوې ده. دا وی وینا تر مخه راتل چې د سړو ورځو کې د نور بارانونو یا دیات شولنه امکانات نشته.
اوریدونکو په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال شبیر جان وو چې په خیبر پښتونخوا کې د بارانونو او سیلابونو له کبله خلکو ته د اوختو زیانونو په اړه موږ ته معلومات راکول. د پښکال تیرو بارانونو د ملک د نورو برخو په څیر د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلع کرک کې هم خلکو ته درانه تاوانونه اړولې دي. دغه بارانونو د سیمې سړکونه هم خراب کړي چې له وجې خلک له ستونزو سره مخامخ دي. په دغه اړه تفصیل د اسلام آباد نه د ریاض مساخیل په ریپورت کې.
د پشکال بارانونو او سیلابونو کو یو طرف ته د سند پنجاب او خیبر پختونخوا مختلفو سیمو کې خلکو ته مالی او ځانی زیان رسولې دي. نو بل طرف ته د کرک ضلع هم د دینه بچ نه ده پاتې. د کرک یو اوسیدونکي ظاهر شاه مشال ریډیو ته د سیمه حال صدا سه بیان کړو.
زمونږه علاقه خو مکمل طور باندې تباہ کړي ده. فصلونه یا د مال میشیا چې کومې دي لکه زمکه چې څومره دي د خلکو خاص کر کې لارې چې کومه ده. چې زه راغلی ما یو درې غنټې ما پیدل سفر کړی سلیټنګ شوی دی او هغه باندې څه قسم د پیدل سړی نه بل نه ځناور تللی شي او نه څه تللی مونږ ډېر په خطره کې راغلی یو. لکه مکمل یرغمال دی دا خلک ازر خیل شو بلاندې ازر خیل شو.
د غرنګ یو بل تن دلاور وای ډېر په ګرانه ځان راوست دی خو افسوس دا دی چې هیڅ یو سرکاري چارواکي یا منتخب نماینده د سیمې دوره نه ده کړې. د زیاتوي
دومره برانو نه غل شوی دی چې افسلټینګ راغلی سړی پیدل چیرې دی پکې خخیږي ډېر نقصان پکې شوی دی او داسې سلټینګونه شوی دی پکې چې خلکو مال ملي سی ایم لاندې کړی دی نه فصلونه چې دا ټول چې اغازان سره وبو سلیټینګ کې ختم کړی او نور هغه یو ممبر یا یو پټوري یا یو د پټوري هغه نو کرے وته وای نو هغه هم نه دی راغلی چا ته پوس هم نه دی کړی دلته تر انسانان هم پتی کیږي یا بچالا تکلیف هم یا خبر یا زمبې.
مشال ریډیو چې کله د سیمې د حالت او بیا ودانه او بهاله لړکی د پورته کړی شوی اقداماتو په حق لا د کرکنا منتخب شوی صوبایي اسملو د غړو سره تماس کوشش وکړو نو بریالي نشو. البته هم دغه سیمینا د کمی اسمبلی ممبر ناصر خان خټک بیا مشال ریډیو ته وې چې د دنه هیڅ څوک د تپوس حق نه لري. د وینا وا
ام ریپرزنت ریپرزینټیټیو ان پارلیمنت.
زه په قومي اسمبلی کې د اولس نماینده يم او په کوم اختیار ته زمانه دا تپوس کوي؟ دا حق د هیڅ چا سره نشته چې زمانه تپوس وکړي چې زه چرته زم او چرته نه زم. ته ماته دا ووایه، کوم یو ایم این ای د مردان یا چرسدی دوره کړې ده؟ زما خوخه ده زه به سند ته هم زم او پنجاب ته به هم زم.
د سیمې د اوسیدونکو وینا ده چې که د سړکونو د کولا وهلو په سمدستي توګه بندوبست ونه شو، نو دغلته انختی خلک به د دوایانو او خوراک څخاک د سیزونو د نشوالي له وجې مړ شي. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
مونږه ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس.
اوریدونکو، په اسلام آباد کې د څه قسم امنیتی پیښې د مخنیوي لپاره د دغه ښار سکیورټی نور هم سخت کړل شوی ده او له حساسو ځایونو سره سره بېنظیر نړیوال هوایي ډګر ته پتونکو لارو هم ناکې لګول شوی دي. احمد الله پرې له اسلام آباد رپورټ راکوي.
د سکیورټی خدشاتو په وجه بېنظیر انټرنیشنل ایئرپورټ او اسلام آباد کې سکیورټی های الرټ کړی شوی ده او نه صرف ایئرپورټ ته تلونکي لارې بلکې اسلام آباد ته راننوتونکو لارو باندې هم ناکې لګولې شوی دي. د سکیورټی په وجه بېنظیر انټرنیشنل ایئرپورټ ته د مسافرونو علاوه نور خلکو په تلو بندیز لګولې شوی دی او د ایئرپورټ په حدودو کې د موټرو په داخلي هم بندیز لګولې شوی دی، چې له وجې مسافرو سره راتلونکي خلک شکایت کوي چې د سختو مشکلاتو سره مخ دي. محمد واجد وایي،
ایمونن سهار اورور تللو کويته دومره سخت شو کنه په اسلام آباد ایئرپورټ کې کنه چې حساب نه و، بهر روډونه بند و، بالکل بلاکو، ډېر په مشکل سره ایئرپورټ ته مو رسیدو. نننه به ایئرپورټ ته مو پرې نه کدولو، باندې بهر ودرولو او میستانه کو غننه نه ناوتلو او بیا سره سامان پرې کدولو، ډېر زیات تکلیف، ډېر مشکل ده نو.
د اسلام آباد ایس ایس پی ډاکټر رضوان احمد پی آر او محمد نعیم مشال ریډیو ته وویل چې د څه قسمه بدې پیښې مخنیوي لپاره سکیورټی سخت کړی شوی ده.
سکیورټی تو سارا هم نے فول پرو انتظامات کیے ہیں پورے ضلع میں موجودہ حالات کے مطابق.
د سکیورټی مونږ پورا انتظامات کړی دي په پورا ضلع کې د موجود حالات په وجه، او زمونږ ایس پی اوس هم د سکیورټی نگرانی کوي. د پولیس دسته په خار کې گشت کوي. د دې نه علاوه چې څومره حساس ځایونه دي، نو د هغې سکیورټی مو هم سخت کړی ده. اسلام آباد ته راتلونکي لارو باندې هم مونږ د پولیسو نفری زیاته کړې. مونږ خو د خپل طرفه پوره کوشش کړی دی چې سکیورټی سخت وساتو.
محمد نعیم زیاته کړه چې د روانې میاشتې څلورمې نیټې نه اسلام آباد کې سکیورټی سخت کړی شوی ده او د نیوی ایئر فورس او پولیس کمانډوز ټیمونه هم ځای په ځای کړی شوی دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پښتو وای مشال ریډیو ور
اوریدونکو، تاسو هم دا اوس مشال ریډیو ته غوږی. د ممند ایجنسی د ساپو سیمې هغه اوسیدونکي چې کورونه یې د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوست په عملیاتو کې وران شوي دي، له حکومته غوښتنه کوي چې ورته د اوختو تاوانونو په بدل کې پیسې ورکړي. په دغه اړه د سیمینا د مشال ریډیو د خبریال دا رپورټ ورو.
دا محمود ایجنسی د تحصیل صافی ولسوای چې حکومت دې د هغوی د ړنګ شو کورونو معاوضه هغوی ته ورکړي، ځکه چې کورونه په تیر عسکري اپریشن کې رنګېدلی وو او دا ساده هغوی ډېر په مشکل کې ژوند تیروي. وران شوی وویل د ډیرو خلکو د ړنګ شو کورونو حکومتي سروي شوی ده، ولې د هغوی چا تپوس هم نه دی کړی.
اغلی دیمان ایسا تیری بارو بار کم کوری آقای کتا دیده ویشتا تیری دی پوره شوی او پیمانداره چی بیخی بارانون ندیر تنگی رو دا خیمو که پراتی بز دقا کورنم دیو کوتی دودری لرو آقا دویده لی دین فرطا قوچه نشتا دی.
ده دیولوس پا مشکل ده لکرو ده سیمه گلشا صافی ویل چی یه ولخت اپریشن ده هاگوی روزگارون هم ختم کری دی او بلخوا ورطا حکومت ده اورانو ودانو توانون هم ندی ور کری.
نو بس تو چا نمونه دال ته موایزو کې درغلی او نشانه دي درغلی کوم چې پاتې دي غریبانو ایزو حکومت پر نن ته پوسو کې او کتی راکلو کرے نکړل لاله چا څنګه نه ملاو شوی. لکه چې تش نمونه تی یې هم بل انتظار کې دي حکومت په ډیری را کوي لګي برا کوي نه بیا را کوي لاله.
د فټر ډیزاسټر منیجمنت اتاریټي محمود جنسې مشر شادراز خان وویل،
ته ما په خیال دای سونه به او ما ویژه شوی دي ما په خیال او د نورې پاتې دي پاتې نه یو بل په لګا کیس وای وکی کنه اخو دی خو اخو لکه ټوله تر نه شي کنه او دنه دې سکول ډیر زیات شي کنه لکه 9000 دی دا خو مونږ تقریبا 1400-1500 ما په خیال وکړه سروي دومره فنډ مونږ سره شته.
د شادراز خان په وینا چې په محمود ایجنسی کې د مکمل او یا نیمګړي زیانمن شوي ودانو شمیر د 9000 زیات دی او دا زیانونه له ټولو زیات په تحصیل صفو کې شوي دي.
اوریدونکو په ممندو کې د مشال ریډیو خبریالو چې دغلتا د پاکستانی پوسټ په عملیاتو کې د خلکو د ورانه شو کورونو په اړه تاسو رپورت اوریدو.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونا وران شو له حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهروه.
اوریدونکو د قبایلی سیمو د زدکونکو ټولنې په پیښور کې د وی غونډې پترس کې په حکومت نیوکه وکړې چې د قبایلی سیمو لپاره د نو پهنتونونو او تعلیمي ادارو جوړولو کړې خپلې وعده نه عملي کوي. حکومتي چارواکي بیا وایي چې په دغه لړ کې کارونه پیل شوي خو بشپړېدل به یو څه وخت ونیسي. له پیښور پرې د غلام غوث رپورټ اورو.
د قبایلی سیمې د زدکونکو ټولنې فاټا سټوډنټس فیډریشن په شایبخ پیښور کې یو غونډه ترسره کړې ده چې پکې د قبایلی سیمې د ځوانانو د تعلیمي ستونزو جاج واغیستلی شو او په دې غونډه کې دوی له حکومته غوښتنه وکړه چې د قبایلی سیمو لپاره اعلان کړې شوې پوهنتونونو او تعلیمي ادارو په لړ کې د حکومت ګړندي ګامونه پورته کړي. په دې لړ کې د فاټا سټوډنټس فیډریشن د کورمی ایجنسی صدر شوکت عزیز مشال ریډیو ته وویل
تعلیمی اعلانات کې زموږ په فاټا کې یونیورسيټي منظوري شوې میډیکل منظوري شوې نو تر اوسه پورې د اعلانات محدود د اعلاناتو پورې محدود پاتې شوې دي. عملی کار پې نه دی اوسه پورې شوې کاغذ د تعلیمي دي کاغذ هم د سینور مونږ دا فیصله کړې ده چې مونږ به د گورنر یا د اعلاناتو خلاف یو احتجاجي تحریک په مرکز سطح باندې شروع کړو چې کوم زموږ د یونیورسيټي اعلانات شوی دي تعلیمي کوټې جاتې شوی تر اوسه پورې عملی اقدامات نه دي شوی.
په شایباغ پېښور کې د قبایلی سیمې د زده کوونکو د تعلیمي ستونزو په اخلا د دې غونډې پر مهال د قبایلی سیمې یو څو نورو ځوانانو د مشال ریو سره خبرې اترې کړې دي. دوی وایي
زمانم برهان الدین دی فاټو سټوډنټ مرکزی نائب صدر یم. د ایجنسو د کالجونو صورت حال خدا دی په کورمی ایجنسی کې چې کوم دوه کالجونه دی هغه کې آرمی پراته دی پوه شو کالجونه لکه سپک این جی اوګانې پرتې دي پوه شو این جی اوګان د استلو کې این جی اوګان دفتر کولو شوي دي پوه شو.
زه محمد جاوید اقبال افریدی بل زمونږ چې سمره قبایلی سیمې د دینه الکان راځي دی له ګورنمنت څخه باندې اډمیشن نه ملويږي د نان لوکل او د لوکل د وجې نو دا مونږ د ګورنر نه یو مطالبه کوو چې دا مونږ له نان لوکل او لوکل دغه شی ختم کی.
د زمانم خالد احمد دی باډور فاټا سټوډ فیډریشن صدر يم. ګورنر صاحب کوم اعلانات کړی باډور لپاره یا نور جد نور فاټا لپاره باډور لپاره میډیکل کالج اعلان کړی خو دا یې نه کار نه دی شروع شوه. تامنګ د ګورنر صاحب نه ګورنر سره ریکوست کوم چې دا ادیب انجل کار شروع کړي.
د قبایلی سیمې د زدکونکو د دې سرګندونو په لړ کې د فاټا سیکریټریټ ویان پزولا مشال ریډیو ته وویل
دا داسې ده چې د دې پوره یو پروسیجر دی یو طریقه کار دی. د ګورنر د اعلان نه پس چې د هغه مینټ جوړ شي هغه چې کوم متعلقه او کامی هغه تلال شي د هغه نه پس هغه پریکټیکل څه پخلی.
که څه هم د قبایلی سیمې ځوانان د قبایلی سیمو لپاره د تعلیم په برخه کې د اعلان کړې شوې تعلیمي ادارو او پوهنتونونو جوړول تش اعلانونه بولي خو چارواکي وایي د قبایلی سیمو لپاره په اعلان کړې شوې تعلیمي ادارو او پوهنتونونو جوړولو باندې دفتری کار پیل کړی شوی دی او د دې اعلان کړې شوې تعلیمي ادارو په جوړولو کې به وخت لګي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
ستاسو ستونزې
ځوانانو ته کارجونی سوګي داخلي وي
خلک دې بې روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو کو سوګنه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پني غواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زمونږ خبرونه په زمونږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم لیدلې اوریدلې او لستلې شي. د خبرونه نیمای برخه ته راورسیدو د شاهین بنیرینا د خبرونو لنډی زور.
مهم خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان ته د ولسمشر کرزی د کیدونکو سفر ایجنډا ته آخري شکل ورکړی شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې له ترهګرۍ سره ټینګه مبارزه او د سولې په پروسه کې د پاکستان کردار لوبول په دې ایجنډا کې مهم مسایل دي. د خیبر پختونخوا د آفتونو د نظم اداره وایي د پشکال د اوسنیو بارانونو او سیلابونو له امله په ټوله صوبه کې 10 کسان وژل شوي، 24 نور جوبل شوي او د خلکو لزګونو کورونه هم له منځه وړي دي. د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د بنظر بوټو هوایي ډګر د امنیتي ګواښونو له ویرې د پولیسو لخوا په سخت امنیت کې ساتل شوی دی. په اسلام آباد کې له 1300 ورځو راهیسې امنیتي ګامونه اخیستل شوي او سکیورټي سخته کړې شوې ده. د پاکستان یو عدالت هغه مولا خوشی کړی دی چې پر یوې سوي انجینۍ د قرآن د سپکاوي تور پورې کړی و. د اسلام آباد یو جماعت امام خالد جدون چشتی پر رمشا مسید قرآن پاک د پاڼو سوزولو تور پورې کړی و. عدالت هغه په دغه وجه خوشی کړ چې دغه خلاف ثبوتونه نه و. د افغانستان په غزنی کې د امریکا او پولینډ هیوادونو د ولایتي بیا رغونې ډلې کار پای ته ورسېد او 13 ورځې د بیا رغونې برخه وتړل شو. په کابل کې د امریکا د سفارت چارواکي وایي د دې وروستو به خپلو مرستو ته د وزارتونو له لارې دوام ورکړي. او د ملګرو ملتونو ستر سکرتر بان کی مون په مصر کې د زیاتیدونکو نکرریو په اړه خبرداري ورکړې دي او د په یو اعلامیه کې ویل شوی دی چې له تشدد ډکو مظاهرو د ختمولو او د مظاهرو د غلي کولو لپاره په پراخ پیمانه د فوج د استعمال د مخنیوي غوښتنه هم کړې ده.
لن خبرونه مو د شاهین بنرین اوریدل. اوس د پاکستان د نننې ورځپاڼو د اداریو غټکی د ریاض مساخیل نور.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو ملک کې د ترهګرۍ او امن او امان په خراب صورتحال خپل اداري لیکلي دي. د دې کې ایکسپریس ورځپاڼه وایي چې کراچۍ کې د زیارت په ورځ مختلفو سیمو کې په ډزو 15 تنه مړه او 15 جوبل شو. د غرنګ پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند یو زنانه غړې وژل شوه. سوابه کې د پولیسو په ګاډي ډزو کې دوه پولیسواله مړه او 4 جوبل شو. بلوچستان کې په ریل ګاډي حمله کې 2 تنه مړه او 13 جوبل شوي دي. د رنګ نورو سیمو کې هم د نامنې پیښو کې بعضي کسان مړه او جو بلدی. اداری وایی چه ده طول و پیخونا حکومت تا یه وازنی پیغام دا ملاویگی چه ده ترهگر و خلاف حکومت لا سخت او کتل اقدامات پکار دی او بلدا چه ترهگری او ده معمول مطابق عام جرمونا ده یو بلنا جدا کریشی. اداری آخره کلیکی چه ده امنیتی صورتحال خکولو او ترهگر ختمون ده پارا ده استخباراتو یو مؤثر نظام پکار دی چه پکی طول صوبه ده یو بل سر مرسته او همغگی ولری او کم خلق چی اونی ولشی ده هغوی خلاف کتل ثبوتون عدالت تا ورکول پکار دی چه ده رنگ سوک هم د سزا نه بچ نشي. جنگ ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې وړاندې شپه په خبر کې ناپیژندل کسانو د عوامي نېشنل ګوند زنانه امیدواره نجمه حنیف په کور کې په ډزو وجله او خوښه یو کال اگاهو د دې خاوند محمد حنیف هم په یو بمی چودنه کې مړ شوی وو. اداري وایي چې د مې ټول ټاکنو کې د بشیر بلور په ګډون تقریبا د هر یو سیاسي ګوند په غړو بمی حمله او ډزې شوې دي چې پکې بعضي لیډران مړه یا جوبل او بعضي بچ پاتې شوې دي. د غرنګ د کراچۍ په ګډون ټول ملکي امنیتي وضع ډېر خراب ده او په یو او بل نوم خلک وجل کیږي. اداري اخره کې لیکي چې نن د ترهګرۍ او بنسټ پالې د لاسه خلک مایوس شوي دي او یو ورځ به دا مایوسي ناقراره ته ووړي چې ورسره به حالات ډیر غلط رخ اختیار کړي. باید چې د حالاتو خرابېدو نه وړاندې حکومتي واکداران په ترهګرۍ او نارامه کابو عمومي ځکه چې د مذهبي او سیاسي مشرانو د ژوند د حفاظت دا حال دی نو یو عام تن به د خپل سکیورټي لپاره څه فکر کوي. همدارنګ مشرق ورځپاڼه هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او لیکي چې د نجمه حنیف وجنه ډیره د افسوس خبره ده. خو د دینه هم زیاته د افسوس خبره ده چې حیات آباد د پیښور مالدار سیمو کې راځي خو یو ورځ هم داسې نشته چې د دې ځای د شوکو ډاکو یا نور داسې غلط خبرونه رانشي او د هغې باوجود نه خو دلته د سیکیورټي سم انتظام شته او نه چارواکي دې اړخته سه پام را ګرځوي. اداري اخره کې د پولیس چارواکو او وزیر اعلی نه غوښتنه کوي چې زر تر زر دې پیښه کې ککړ خلک ونیول شي او هغوی د عدالت مخې ته راوستي شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو له پاکستان خبریدونکې ډان ورځپاڼې د دیرش کلن پښتون شاعر فرید ګل مومند په انګریزي ژبه لیکل شو شعرونو د اولنی چاپ شوی کتاب په اړه لیکنه خبره کړې ده. بلخو له امریکا خبریدونکې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په لیکنه کې راغلی، له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د نیټې له رانږدې کېدو سره دغه هیواد د لا ډېرو ننګونو سره د مخامخ کېدو په حال کې دی. د دې دواړو لیکنو تفصیل د اسرار عالم مومند نه اورو.
ډان ورځپاڼه لیکي د مومند جنسۍ دیرش کلن ځوان فرید ګل چې په پېښور کې رالوی شوی پرون د خالی په ورځ په انګلیسي ژبه کې د پیرس هیلټن په نامه خپله شعري مجموعه یا ټولګه چاپ کړه چې پکې غریب شاعر او نور نظمونه شامل دي. دا د سورا د پېښور په مطالعاتي مرکز یا ایریا سټډي سنټر کې ترسره شوه. فرید ګل د ډېر وخت لپاره په برتانیا کې د حساس ځوانانو او ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره هم کار کړی دی. د ګل دغه شعري مجموعه چې په یو سل اوولس نظمونو مشتمله ده د پښتني سیمې د تباهکن حالاتو عکاسي کوي چې دا رنګ څنګه په دې وروستیو څو لسیزو کې سغدریزۍ او اورپکیتوب ځپلې ده. مکالیکون کې وایي د یولسم ستمبر د ترګر بریدونو وروستو دا لومړی ځل دی چې یو پښتون شاعر په انګلیسي ژبه کې داسې شاعري کړي چې د پښتنو د کلتوري شناخت په مرګ باندې رڼا چوي. فرید ګل وایي که څه هم د شورو په پښتو او اردو ژبه کې کړي، خو نوموړی وایي هغه غوښتل چې د انګلیسي ژبې د لارې ډېر لوستونکي د خپلو بېګنا پښتنو په ظالمانه وجنه باندې خبر کړي. همدارس د یادې دستوري په موقع یو بل تن کلیم چې په انګلیسي ادب کې یې د شپاړسم ډیګري ترلاسه کړی وای، په داسې حالاتو کې چې ردوی هواد له سختو ستوندو څخه تیریږي باید چې د فرید ګل په څیر ځوانان شاعران رمخته شي او نړۍ ته د حالاتو صحیح تصویر وړاندې کړي. نوموړی زیاتوي د افغانستان شخړې په اوږدو کې ځنې پښتانه شاعران د تشدد کلچر د ودې لپاره وکارول شو چې دارنګ جنگ ته هوا ملاو شي او افغان ځوانان سخت دریځ شي. خورده په خبره لکه څنګه چې دغه شاعران حقیقي نه وو، نو ځکه هر دوی کار هم د پښتنو د بنیادی ادب برخه ونه ګرځېدو. بلخو ورځپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي څومره چې هم له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتو نیټه را نږدې کیږي هومره به چیلنجونه زیاتېږي. د ورځپاڼې په خبره هغه ځکه چې د څار لپاره کارېدونکي سامان او وسلو نظام به له منځه ولاړ شي. مخالکون کې وایي کچېری امریکایي ځواکونو ته د افغانستان د نن داسې حالات را مخته شو لکه څنګه چې دوی ته په 2011 کال کې د عراق د نن نبو، نو کېدای شي چې امریکا له کوربه هیواد افغانستان سره په خپلو اړیکو کې زر بدلون راولي. په مقاله کې راغلي دي پورتلون کې وخت کې به یو داسې حالت هم راشي چې له امریکایي ځواکونو سره به نور داسې څه نه وي چې خپلو ملګرو افغان سرتیرو ته به یې ورکړي، او دا به هغه وخت وي چې افغان ځواکونو لره به په بشپړه توګه په خپل نظام تعمیراتي موادو او دوایانو تکیه کول وي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوریدونکو د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټر بان کی مون په مصر کې د زیاتیدونکو ناکرارۍ په اړه خبرداري ورکړه ده. دا په داسې حال کې ده چې له تیرې چهارشنبې ورځې راهیسې چې د مصر امنیتي ځواکونو په قاهره کې د دغه هیواد د لریکل شوي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو دوه کمپونه ویجاړ کړل. په ټول مصر کې د مظاهرو او شخړو په نتیجه کې تر 1.5 زیات کسان وژل شوي دي. زموږ همکار اسرار عالم مومند د الازهر پوهنتون له زده کوونکي عبدالله دانش سره د مصر په حالاتو په خاصه توګه دغلته د میشتو پښتنو زده کوونکو په ستونزو خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې نن د دغه هیواد امنیتی وضع څنګه ده. نو موړې په جواب کې وای
د حالات په باب زه درته دوه وایم چې حالات خو ډیر زیات خطرناک دي، او له کومې ورځې نه چې د اخوان المسلمین او د مورسین ملاتړو باندې چې کوم هغه په تر شو په دربیا د العدوی په هغه کې میدان کې هغه نه دي خو ته حالات ډیر خطرناک شوي، او له مغه ورځې د اضطراری حالت تیران شوی. حکومت ملاتړي چې کوم کسان دي هغه په زیاتره په کورونو کې دي، او د حکومت مخالف او د مرسي ملاتړي ټول مظاهرو ته راوتي دي، او همدارنګ یو د پیر یوسف قرضاوي د ټول څخه یې کړی ده چې باید کورو څخه راوځي او مظاهري وکړي. نو د مخالفین ټول مظاهرو ته راوتي دي، او همدارنګ د حکومت پلوي د پوزي باندې ډز کې او هر ورځ سلګون وژل کیږي. نو حالت ډیر زیات خطرناک دي، ډیر زیات.
او څه وای تاسو چې کوم ځوانان دي دغلته کې پښتانه ځوانان دي، نو څه وای چې دوی د څه مسلو سره مخ دي؟
دین دوی حیران دي وای چې زمونږ خپل حکومتونه به څنګه کوي چې موږ خپل دی ول دی حالات څخه باسي او کنه باسي نو حکومتونه هم دی هغه ته ګوري چې کنور مسولین دی زې څخه ووتل نو دوی هم د وایي چې خپل وطنو ته لاشي بیرته وو
ښه نو نور ملکونو چې کوم زده کوونکي دي هغوی خپلو هېوادونو ته تللي دي که نه هغوی هم تاسو سره دي په دغه یونیورسټۍ کې
ځي وي چې د تاجکستان او د نیپال هېوادونه خپل هغه دا چې خو مونږ چې د هغوی د محصلینو سره هغه وکړه تر اوسه ویلي دي چې زمونږ حکومتونو کوم داسې اقدام نه دی کړی چې خپل محصلین وباسي خو بیا هم په ارتباط کې یو تر اوسه لکه چې کوم هېواد خپل محصلین نه دي ویستلي تر اوسه پورې
ښه او دغه تقدر ته وایي چې کوم د افغانستان خلک دي د پاکستان خلک دي نور چې کوم عام ولس دی د څه مسلو سره مخ دي د محل څه ستونزې لري
بس ستونزې مسلې دا دي چې په لیلې کې بند یو دروازې په موږ بند یو اضطراري حالت دی بیرون پرېدل ته څوک نه پرېږدي او تر اوسه پورې د ډېر زیات ستونزې نشته خو بیا هم د ستونزو په لور ځینو ځکه چې دروازې په موږ بند دي خلاص
او تاسو ته څه وایي چې زیاته خطر د چا لخوا ده تاسو ته د څو ګورې تاسو خپله باندې چې د مورسي د مخالفینو لخوا ده او که نه د هغوی د ملاتړ کوونکو لخوا ده
موږ ته کېدی چې هغه د امنیتي خطره د دواړو لخوا وي ځکه چې که موږ مظاهرې وکړي نو حتماً د یو څخه هغه کېږو نو اوس دلته امنیتي کسان موږ ته غوښتنه کوي چې بیرون را ونه وځي نو اوس موږ ته تر اوسه پورې کوم دواړو لخوا نه کوم هغه نشته چې خاص توګه په هاستل کې او که بیرون ووځو بیا خو موږ د مشکل دی هر خوا نه وي هغه
نو تر څو به تاسو دغلته کې محاصره یې بهر ته به وځئ نه داسې څه تګلاره شته دی یا داسې څه سوچ یا امید شته دی چې بهر ته به وځئ
او دا خو غټ مشکل همدغه دی چې تر څو دا حالت دوام یو حالت همدغسې اضطراري وي نو موږ نشي کولی چې بیرون وګرځو او بیرون وګرځو او خپل لکه عادي ژوند غوندې بیرته بیرون وګرځو او د خوراک څښاک پروګرام خو دا دی چې د ازهر د خپل چې کوم محصلین ته د خوراک څښاک ورکوي هغه اوس هم رارسېږي نو تر اوسه پورې د خوراک څښاک کې کوم مشکل نه پیدا شوی
د مصر د امنیتی حالت او دغلته د میشتو پښتنو زده کوونکو د ستونزو په اړه مو د الازهر پوهنتون له زده کوونکي عبدالله دانش سره زما د همکار اسرار عالم مومند مرکه اوریده
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي
اوریدم کو د افغانستان په غزنی کې د امریکا او پولند هیوادونو د ولایتي بیا رغونې ډلې ماموریت پای ته ورسید او 13 ورځې د بیا رغونې برخه وتړل شو په کابل کې د امریکا د سفارت چارواکي وایي د ورسته به خپل مرستو ته د اړوندو وزارتونو لارې دوام ورکړي زمونږ همکار سید شاه سکیم یې پاړه نور حال راکړي
په غزنی کې د امریکا او پولند مستقیم مرستې پای ته ورسېده او ټاکل شوې ده چې دغه دواړه هیوادونه به تر دې وروسته د غزنی له خلکو سره خپل مرستې د افغانستان د اړوندو وزارتونو له لارې کوي د غزنی والی موسی خان اکبرزاده وایي د ایصاف یوې ملکي مسؤلې ورسره د لیدنې پر مهال ویلي چې د بیا رغونې په برخه کې په غزنی کې ماموریت پای ته ورسېده خو مرستې به یې د افغان دولت له لارې دوام وکړي دی وایي په ولایتونو کې د ولایتي بیا رغونې ډلو له افغان دولت سره د موازی حکومت بڼه درلوده او د ماموریت پای ته رسېدل یې ښه کار بولي
صاحب د غیر ملکي مسؤول راغلی او چې د 400 ولایتو مسؤلیت په غاړه لري د هغې په درې شانو باندې خبرې وکړلې چې سیاسي انتقال نظامي انتقال او د باسازي انتقال مهمه خبره د باسازي یا د پارټي بندولو په غزنی کې دوی به په ولایتو کې مستقل کار نه کوي بلکې خپله بودیجه به د مالی د وزارت له طریق نه د پروژو د عملي کولو په خاطر باندې د افغانستان د حکومت له لارې نه کومه کوي چې د افغانستان د حکومت لپاره یو نوی زیری
په کابل کې د امریکا د سفارت استازي وایي په غزنی کې د امریکا او پولند په اړه د روغتیا پرمختیايي پروژو او پوهنې په برخو کې 1.8 میلیون امریکایي ډالر لګولې دي خو د غزنی والی موسی خان اکبرزاده وایي دوی له دغه ادعا سره موافق نه دي
کوم رقم د پیسو چې دی ویلي موږ په هیڅ صورت د دې سره موافق نه وو له هغه وخت چې زه غزنی ته د مسول په صفت راغلم هغه د شي تقریبا د 2 میلیون ډالر نتیجه په غزنی کې واضح معلوميږي زه فکر کوم چې له اتا ته نه تر اوسه پورې د 500 اله 8 میلیون ډالر نه اضافه کومه کړې سوی سکل څنور نوې پروژې چې وسره جمع شي احتمالا چې د 2 میلیون ډالر نه به پورته نه وي
د امریکا او پولند په اړه چې تیر یو لسو کالو راهیسې په غزنی کې فعال و چې د امنیت سیاست او اقتصاد په برخو کې ماموریت درلود
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط اگر چی بین دشتگردی مکمل ختم
افغانان چوکاری بیشک چوکاری
دیر سخت روانی تیرا یا هر چکی
دوست مکالنه مسلسل تعلیمی اداره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلی سي.
اوریدونکو د شمالي وزیرستان شوال سیمه چې په فطري خلګانو مړ سیمه ده خلک وایي د ورځني ژوند له بنیادي ضرورتونو بې برخې دي. د سیمې اوسیدونکو له حکومت ګیلمندي چې وایي د ستونزو په حلولو کې ورسره هیڅ مرسته نه کوي. په دغه اړه نور د سیمینا د مشال ریډیو د خبريال په دې رپورت کې
د قطبی وزیرستان پر سیما شوال کشے دے وڑی کے اڈے کا بائلون دے جوان دے بنیادی ضرورتوں نا بیخی بے برخے دی. دی سیمے یو سے دن کا شادیم خان ستگائی دا بے برخے تو پا دا رنگ بایاناوی
شوال رکشل علاقہ دو خال کی غریب دائیں دے جوان ضرورتی نا پکے نشتا دے میرم شان آئی چڑک رو غلائی دائیں آدے دے تخل نا تر شوال پر ٹول کچا دے دے خال کے تاگ رو تاگ دے پورا دیر خطرنوک تائی دے نا ٹل پینشتا نا یہ بشتا نا بجلیشتا اور کی جنگائی بے علمہ دی
یو بل قبائلی بائی محمد ویائی چا حکومت مش سرا سر ویر کڑی یی کا حکومت مخ راواڑا و بیا با دمی ژوند ہا بدل شی
ادے واڑی کے اڈا چکی ما دو دا تجارتی مرکز دای دمیش کھلای وطن دے خود میش نرو دیناشتا نور داس وسائل سادای د حکومت طرف نه کچال یاری دی چې بیمور رنجیرم جوړ شي په 15 غنټه کو همي ځان شي رسول
وزیر جان ویای چټول شاول خصوصا د وڑی کې اډې سیما د زراعت په حواله سره د فصلونو باغونو د پاره ډېر فائدہ منده ګرځیدای شي
دا خړې دی دا وګکې دی دا پاتيون دی پانی کارلې شي بوغینا جوړیږي خو همي حال ته حکومت معنی غانه دوکړی شي مش تاسو روکو برابرای ہر موسم سے سیلابی نہ وخیجی دا پاٹھی دا پاسلی نہ یوز دا بار بوت سی میز حکومت نہ دا اوڑ چھ مشتا دا ڈانگے وا کر روکو
پہیر خان گلا من دای چپواڑی چ اڈاک شنا ہسپتال نہ شتا او نس کولونا رنجورانو پر ارجلی دی علاج محتاج او بچون مو دی تعلیم نہ بیخی محروم دی
اندا جانی وکسا روڈ کی وکسا جنس کولینا یی ٹول بے علم دی دولت ہسپتال نہ شتا مشتا چ زخمی روشی یا بی مور روشی پلیار کر مر حکومت چکیم دا مشتا اسکولی نا جوڑکو مشتا اسپتالی نا جوڑکو مشتا ڈانگے منجی رکھو چکیم مشکلات یاد ہے مشپی راکو
د شوال وڑی کے اڈے د قبایلانو دا غشتنے میں چ د سیمنا د قومی اسمبلی نمائندہ محمد نذیر توڑان دے کھڑے اغوی پر جواب شوول
چکیم د میر احمد سہیل جی ارے مو تفصیلی دے گورنر سے شوکت اللہ ترا خصوصا دوی پر خبر اکڑی رو چ د شوال علاقہ کا اول اول ضرور ضرورت ہے چما علاقہ کے روڈ نہیں کتور کے اسپتالی نہ جوڑ کے کارسٹ ہاؤسی نہ جوڑ کے کنور طرح کے ہو کے آتا ضرور رسائی نہیں دیا مشکل
دوڑی کے اڈے کا بائلون یائی چمیش پاکستانیون او دمیش خورا ہاں پا پاکستان کشی ایسا بیش جی زکا بایددی چھ دے پاکستان او کامرانون میشتا او دمیش دے سیم آبادی او خوشحالی تا زر کی مخرا واڑا وی
خبری او سندری
دا موسیقی زنگری اخبرونا
تاسو خبره
منتا راج اقبال اور ایم شاہ پاواز کی ٹھٹا گانا نشر کئ
او ماته کندی کوچی گانا نشر کئ ما دے غزل و دبلا مکور پاواز نش
زمون سندری
کلپٹا شکارا کلو کڑے اشارہ
سرگی وللا چور کے نخری سے وللا پور کے
لاست من را کاران ٹول دنیا ہی رکھا
دد پر نش پسول نن منکر سے رکھا
مشال ریڈیو وڑاندی کوي
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی د افغانستان په خوست ولایت کې د انتخاباتي بهیر د څارنې لپاره د شپېتو تنو رضاکارانو د روزنې لپاره څلور ورځنی ورکشاپ پیل شو. دا چې نوموړي رضاکاران به د ټاکنو په بهیر کې کوم کارونه سرته رسوي په اړه نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
په راتلونکو ټاکنیزو بهیرونو کې د رضاکارو ډلو او افرادو د ګمارنې لپاره د افغانستان د انتخاباتي کارکوونکو د ټولنې لخوا په خوست کې د یو شمېر ځوانانو او نجونو لپاره څلور ورځنی روزنیز ورکشاپ پیل شو. د یاد ټولنې مشر او د ورکشاپ روزونکي عبدالجبار سپان مشال راډیو سره د شنبه په ورځ په خپلو خبرو کې وویل چې په خوست کې روزل شوي شپېته تنه رضاکاران چې تر نیمایي زیات یې ښځې او نجونې دي د ټاکنو په بېلابېلو بهیرونو کې به برخه واخلي.
اصلی موخه رضاکارو یا ولنټیر گروپونو جوړول دي چې په ټول افغانستان کې به د پلند محل کې نه د پنځو میاشتو په دوران کې جوړیږي. ویشا فاونډیشن یا د اسې بنیاد په مالی مرسته باندې به د څلور ورځې پروګرامونو په مخ سي غو رضاکارو گروپونو به په ټولو ټاکنیزو پروسو کې کار اخیستل کېږي. د دوی تنظیم او ماهنګي به د افغانستان د انتخاباتي کارکونکو د ټولنې په غاړه وي.
د خزو چار رئیس خاور امیری وایي دا چې خزو د ټولنې نیمایي قشر جوړوي باید د نارینه او پښتون په انتخاباتو کې
څومره چې سړی په انتخابات کې فعالیت کې کور کې دومره باید ښځې فعالیت کې کور وکړي. لپاره باید موږ خویندې به تور عموم ټولې په انتخابات کې برخه واخلي. په مثلا د زکارونو کې یا کور وکړي، د غیر ترینر په صفت کې کور کې، په دا موضوع کې یا کور وکړي. موږ خویندې په دا ولسوالي په دا نور مناطق لري د مرکز نه چې لري وي په دا ساحو کې باید موږ خویندې ټول برخه واخلي.
د مدني ټولنې فعاله میرمن نسرین نقصانی ویل خزه باید ټاکنو په اهمیت وو په حول شي. نو موړي هیله څرګنده کړه چې روزل شوی انجونې او مېرمنې به په رضاکاره ډول له ټاکنیز بهیر څخه نظارت.
دا ډېر ګټور دی ځکه چې دا یوه مهمه پروسه ده. دوی باید په دانې وپوهېږي چې د ټول ټاکنې څه معنا، څه کوم هدف دی او څه نتیجه لري. دوی باید دغه نه ټولنې پوه شي. هغه ډېره مهم ورکشاپ دی. زه په دا کې امیدوار یم چې موږ خویندې په دا انتخاباتو کې نظارت وکړي.
د چارو کتونکي زیدشاه انګار آزادۍ راډیو ول کچیر د ټاکنو کمیسیون ته د استخدام له بخیر څخه هم د نظارت دری موجود وي، نو اغیزمنتوب به نور هم ډیر وي.
دا به ډېر ښه فرصت وي دی لپاره چې دا به په رضاکار ډول په داوطلبانه ډول به دوی څار کوي، نظارت به کوي د انتخاباتو د ټولو پروسونه د نوملیکنې نه تر رایه اچونې پورې تر رایه شمیرنې پورې. خو ښه خبره به دا وایي چې یو داسې ورتازمان هم موجود وایي چې د ټاکنو په کمیسیون کې کله چې د کارکوونکي په دندو ګمرل کېږي د دې نه یو نظارت کولای شوی.
د یادونې وړ د فیفا یا د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسې هم په دې وروستیو کې په یو خپور شوي راپور کې کم عمره کسانو ته د کارتونو ورکول، د کارت اخیستونکي د معتبرو اسنادو نه کتل، یو کس ته په غیاب کې کارت ورکول او د مراکزو د کارکوونکو غیر حاضري هغه عمده ستونزې بللې وي چې د نوملیکنې په روان بهیر کې موجود دي.
پام کوه، یال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
اخرستی معنا
لیکه چی تیر دی نبازی د خجی سر پام کوه.
الوهی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی استر اخلو بخون.
گرانو آوریدون که دادین مخه چی مری سیب نور جرونگانو بس
تده چشتن خاخی تده چشتن خاخ
زده خبرو.
اوی 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 خودر تویری میوجی پام کوه.
د مشال رادیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ د امان الله ناصر سره
پام کوا
اورېدلې مه هېروئ.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت د پینزو پختو فلمونو پرنداري بندیز لګولې دی. وایي چې دغه فلمونه پرته لدی چې د سنسور له مرحله تیر شي په سینماګانو لګول شوی دی. له اسلام آباد پرې سراج زهیر رپورت لري.
د خیبر پختونخوا حکومت د ټولو صوبې په سینماګانو کې د وړوکي اختر په موخه نمایش ته وړاندې شوی د پختو په پینزو فلمونو باندې بندیز لګولې دی چې پکې فلم شرط، بنګی لالیا، لوفر، زما ارمان او قربانی شامل دی. دی لڑکے حکومت متعلقہ ڈی سی او او پولیس چارواکو تا ویلی دی چې په کومو سینماګانو کې دا فلمونه خودل شي هغه دی په فوری توګه بند کړي، ځکه چې دا سنسر شوی نه دی او د دې خودل غیر قانوني دی او دا د موشن پکچر آرډیننس 1901 اتیایم د شک نمبر 4 مکمل خلاف ورزی ده. مشال ریډیو سره خبرو کې د پیښور د ارشد سینما مالک او د لوفر فلم پیشکار تنویر خان وویل چې دوی دا حکومت په دې وجہ تنګوي چې دوی خپل فلم د کراچۍ نه سنسر کړی دی او هیڅوک هم داسې نشي کولای چې خپل فلم بغیر د سنسر نه پیش کړي. د زیاته کړه
دا خو اسلام آباد کې خو داسې کراچۍ ته دغه کړی نو دا کراچۍ کې شي پوره مونږ سره دغه پروت دی. سنسر سرټیفیکیټ اخبار والا تم ورک مونږ خو صرف لوفر دی، سنسر خو مونږ سره سرټیفیکیټ پروت دی، اسې دی لګي مونږ سره پروت دی سنسر سرټیفیکیټ. نه نه داسې خو نشي کېدی، ټول سنسر دی.
دغه رنګ یو بل د پښتو فلمونو پروڈیوسر ملک اصف اللہ مشال ریڈیو تا ویل چې دا وخت پاکستان کې یوازینه د پښتو فلمونو سنت روان دی او که حکومت وی هم تنکړه نو دا به هم بند شي. دو وی
د پاکستان فلم انډستری په دې وخت کې څه حال دی او دا یو د پښتو فلمونو جوړیږي او سهاره ورکړې ده تا ته دا پدې چې یو فلم جوړې دو سره د 300-400 کسانو روزي او روټه رواني دا د پښتو فلم سازان یو یو فلم باندې 80,00,000 روپے لګي نو ادا دي غیر ذمہ دارانه کار څنګه کولی شي او شه نه سینسر شوی پکار داري چې دا سینسر بورډ لاړ شي لاهور ته یا لاهور کې کوم لاهور کې نو په خبر ته دی راشي تا ته پدې چې دا پنجابي فلم نه جوړي کی اردو فلم نه جوړي کی نو جدي فلمونو والا سره فلم سازانو سره تعاون نه کوي نو بس دا سري ما غاني اورانی شي او بس هغه چې کوم انټرټینمنت خلک دغه دي هغه ان شاء الله دې نه پاتې شي دې پر عمل او پرې کړو تونه باندې.
تل چې مشال ریډیو د فلمونو جوړونکو د دې مسلې په حق لا د خیبر پښتونخوا د کلتور او د اطلاعاتو د وزیر شفرمان نو پختل نو هغه وویل چې دوی سره سنسر سرٹیفیکیٹ نوی نو پدی وجہ حکومت د دوی د فلمونو بندولو حکم ور کړی دی. دی وای
سو فلمونو د دې چې هغه د سنسر بورډ نه کوشش وینو دا یو لیگل پروسیجر دی هغه فالو کول پکړ دا نه علاوه خو به دا شي په هر حال خبر ادا ده چې یو لیگل پروسیجر خو سٹاپ کړی شو نه دا ګورو چې فردر پدی ونه نو څه کولې شو.
د ذکر ول د چې د فلمونو د پیښور، سوات، مردان، کراچۍ، کابل او د دوبی په سینماګانو کې دا وخت خودل شي. سراج ظہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورٹونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریڈیو.
اوریدونکو د روانې خبرونې وروستۍ شیبو ترغلی او د شاهین بونیری نه یو وار بیا د خبرونو لنډی زورو.
د دې وخت مهم خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان ته د ولسمشر کرزي د کیدونکو سفر ایجنډا ته اخیری شکل ورکړی شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې د ترهګرۍ سره ټینګه مبارزه او د سولې په پروسه کې د پاکستان کردار لوبول په دې ایجنډا کې مهم مسایل دي. د خیبر پختونخوا د آفتونو د نظم اداره وایي د پشکال د اوسنیو بارانونو سیلابونو له امله په ټوله صوبه کې 1.5 کسان وژل شوي، 24 نور جوبل دي او د خلکو لسګونه کورونه هم لمنځه وړي دي. د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د بنظر بوټو هوایي ډګر د امنیتي ګواښونو له ویرې د پولیسو لخوا په سخت امنیت کې ساتل شوی دی. د مشال ریډیو همکار خبر راکوي چې اسلام آباد ته په تونکو لارو یو شمیر نورې امنیتي پوستې هم جوړې کړې شوي دي. د پاکستان یو عدالت هغه ملا خوشی کړی دی چې پر یوې سوي جنۍ د قرآن د سپکاوي تور پورې کړی و. د اسلام آباد یو جماعت امام خالد جدون چشتی پر رمشا مسی د قرآن پاک د پاڼو سوځولو تور پورې کړی و. د خالی په ورځ د چشتی وکیل وویل اسلام آباد عدالت ملا ځکه خوشی کړ چې د پر ضد کافي ثبوتونه مخې ته رانغلل. د افغانستان په غزنی کې د امریکا او پولینډ هیوادونو د ولایتي بیا رغونې ډلې کار پای ته ورسېد او 13 ورځې د بیا رغونې برخه وتړل شو. په کابل کې د امریکا د سفارت چارواکي وایي له دې وروسته به خپل مرستو ته د وزارتونو د لارې دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو ستر سکرتر بان کیمون په مصر کې د زیاتیدونکو ناکراریو په اړه خبرداری ورکړي. هغه اعلامیه کې چې د بیان لخوا خپره شوې بان کیمون په مصر کې له تشدد ډکو مظاهرو د ختمولو او د مظاهرو د غلي کولو لپاره په پراخ پیمانه د فوز د استعمال د مخنیوي غوښتنه کړې ده. پرون د مصر امنیتي ځواکونو د قاهرې او جماعت د لریکشي ولسمشر محمد مرسي له اسلام پالو پلویان هم پاک کړې. د شام د همس خار په لویدیځ کې د تالاشۍ پر یوې پوستا د وسلوالو کسانو په برید کې د ملکیانو په ګډون یولس کسان وژل شوي.
اوریدونکو د خبرونو لدې لنډی سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات ورسیدې. تاسو په هم دغه موجونو د ډیوا ریډیو خبرونه ووري. او ما هارون بچا زما همکار شاهین بنیری او زما تخنیکی همکار خاغلی جبار ته اجازه ترا کوي د الله پامه.